de Mini Perrin.
السلام علیکم زما ګرانو خوګوریدونکو زیم ستاسو خور هما او د مینی پیغام ریډیو نا تاسو ټولو ته هر کله ویم امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړی او زموږ د پروګرام د اوریدو په انتظار کې به وي
خو ګرانو مینوالو اوس تاسو انتظار و ختم شو زیم ستاسو خور ملیکا زما له طرف نم د مینی او خلوص ډک سلامونه قبول کړئ تاسو ټولو ته نوی امید پروګرامونو سلسله کې هر کله ویم زه د خدای پاک شکر کوم چې هغه مال یو ځل بیا دا مکراکه چې د دې ریډیو په وسیله تاسو سره خبرې اترې وکم
زما ګرانو اوریدونکو مونږ نن غواړو چې تاسو سره په یو بل خاص موضوع باندې خبرې وکړو او زما یقین دی چې دا خبرې به ستاسو د نور کله په شان ډېرې خوښې شي او ډېر څه به زده کړئ نن به مونږ تاسو سره د سینې د درد او د ګنا د انجام په هکله خبرې کوو نو تاسو د پروګرام تر اخیره پورې مونږ سره اوسئ او دا ټولې خبرې ښه په غور سره واورئ
ګران مینه والو لکه د نور کله په شان نن هم سلیم خان نور موږ سره شرکت کړی دی نو راځئ چې ټولو ته په شریکه هرکلی ووایو سلیم خان وروره ستاسو یو جهان مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت نه وخت وویستو او دلته رالئ
زما خویندو ستاسو هم ډېره مننه چې نن هم یو ځل بیا ما له دا موقعه راکړه چې دلته راشم او خپلو ګرانو مینه والو سره یو څو خبرې اترې وکړم
سلیم اروره مونږ غواړو چې تاسو زموږ خوږو اوریدونکو سره د سینې د درد په هکله خبرې وکړئ ځکه چې په ډېرو خلکو باندې د سینې درد راځي نو مونږ غواړو چې تاسو هغې له څه مشورې ورکړئ
ډېره ښه ده هما زه به ضرور تاسو سره د دې په هکله خبرې وکړم
خو ګرانو مینه والو د ټولو ناول زموږ پته ځان سره ولیکئ که چېرې تاسو په څه خبره باندې پوه نه شئ او د سلیم خان ورور نه تپوس کول غواړئ او یا تاسو غواړئ چې موږ تاسو سره په یو بل خاص موضوع باندې خبرې وکړو نو د ټیلیفون په دې شمېره باندې صرف مس کال لا کوئ موږ به تاسو ته په خپله ټیلیفون وکړو او تاسو سره به خبرې اترې وکړو زموږ د ټیلیفون شمېره ده
001 اووه اووه اته اته 2 5 1 0 2 2
ګرانو مینه والو زه به یو ځل بیا تاسو ته د ټیلیفون شمېره ووایم 001 77 88 25 10 2
گران مینه والو تاسو نوی امید پروگرامونو سلسلې نه دا پروگرام اورئ تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکلا نو خامخا موږ سره په دې باندې رابطه وکئ اوس راځئ چې د سلیم خان رور نه د سینې د درد په حق له خبرې وورو
ګران مینه والو کې دې شي چې په تاسو باندې هم د سینې درد راغلی او د دې په وجه ډیر فکرمن شوی یې زه به تاسو ته خپل خبره وکم یو څو ورځې مخکې زما په سینه درد رالو نو زه هسپتال ته ډاکټر له لاړم او ډاکټر ته مې ووی چې بیګا د شپې راباندې د سینې درد راغلی او ډیر زیات په تکلیف کې وم درد دومره زیات و چې بیخي اړو د کېدی نه شوم او ډاکټر نه مې تپوس وکړ چې زه فکرمند یم چې دا چرته د زړه دوره خو نه وه نو زما ملګرو ډاکټر زما معاینه وکړه او راته وویل چې اکثر خلکو باندې داسې قسمه د سینې درد راځي او د دې درد مختلف وجه کېدی شي ډاکټر په دیوال باندې لګیدلی تصویر ته اشاره وکړه په دې تصویر کې د انسان د ننی اعضا ښودلې شوي و هغه په هغه تصویر ګوته کېښوده او راته وویل چې ستا معدې ته د خوراک یوه نالۍ تلې ده او کله کله د معدې نه تیزابیت په دې نالۍ کې بر طرف ته راشي نو په دې وجه سینه کې سوی پیدا شي او دې سره موږ ته ډیر تکلیف میلاویږي او ځینې وخت خدا سوی او درد دومره زیات وي چې انسان دا سوچ کوي چې هسې نه دا د زړه دوره وي یا د زړه درد وي چې بالکل انسان دا یقین کوي چې دا هم د زړه درد دی نو ګران اوریدونکو د دې نه پس ډاکټر راته ووی چې د ماښامې دې څه خوړلي وو مرچکي خو ډیر نه دي خوړلي یا خوری مسالی دار خوراک نو کړی، روټای خوری ډیر زیاته نه خوړلی، او دا راته وایه چې د روټای نه پس سمدستی اوده شوی وي، او چې کله در باندې دا درد رالو نو د څه په وجه ستا درد کم شو؟ نو ګرانو مینوالو، ما ډاکټر له جواب ورکړ چې آو ما دا ټول کارونه کړیو. نو ډاکټر راته وویل چې ستا د سینې درد د تیزابیت په وجه دی، ستا د معدې نه تیزابیت ستا د خوراک نالۍ ته لاړو، او دې ته عام طور باندې موږ د زړه سوځېدل وایو. دا ډیر خطرناک نه وي، خو تا له پکار دی چې ډیر زیات مرچکې ونه خورې، او د روټۍ نه پس سمدستي مسمله. نو زما رڼو خویندو، کله چې مې د ډاکټر نه واورېدل چې دا د زړه دوره نه وه، نو زړه مې ډیر خوشحاله شو. ډاکټر راته ووی چې د سینې د درد بله وجه هغه درد دی کوم چې عام طور په موږ راځي، او دا درد راته لکه د زړه د دورې په شان محسوسېږي. زموږ د زړه دړکن تیز شي او طبیعت هم ډیر ګډوډ شي، سا زر زر اخلو، او د دې په وجه زموږ پیپړو ته ډیره لږه هوا ځي. نو دا ډیره ضروری ده چې موږ په کلاره کلاره سا واخلو. دې سره به په مزه مزه زموږ د سینې درد ختم شي. زما وروڼو خویندو، د دې نه پس ډاکټر یو ځل بیا په دیوال باندې لګیدلی تصویر ته اشاره وکړه، او په هغه تصویر کې یې په پیپړو باندې ګوته کېښوده او ویې ویل چې دا پیپړې موږ هر وخت ساغستلو دپاره استعمالو. نو که د دې پیپړو نه غیر چاپېره سه انفیکشن وي، زموږ په عضلاتو یا په پښتو کې څه مسله وي، نو د دې په وجه موږ په سینه کې ډیر درد محسوسو. او که چېرې د یو کس په سینه کې د دې په وجه درد وي، نو هغه له پکار دي چې زر تر زره ډاکټر له لاړ شي.
سلیم اروړه، ډیره مننه ستاسو د خبرو نه، موږ ډیر څه زده کوو. تر اوسه پورې تاسو وویل کله چې زموږ زړه سوځي نو دې په وجه باندې زموږ په سینه باندې درد راځي، او دا د هغه تیزابیت په وجه پیدا کیږي چې زموږ د معدې نه واپس زموږ د خوراک نالۍ ته راځي، او بل په دې وجه باندې موږ په سینه کې درد محسوسو چې کله زموږ د پیپړو نه چاپېره سه انفیکشن وي، یا عضلاتو یا پښتو کې څه مسله وي، نو په داسې صورت کې بیا موږ له ډاکټر له تلل پکار دي. نو زما ګرانو مینهوالو، موږ به د سلیم خان ورور نه نورې خبرې اترې مورو. نو تاسو چرته مزئ موږ سره اوسئ، اوس لږه شان موسیقي اورو او بیا واپس راځو، نو در سره نورې خبرې م کوو. ګرانو مینهوالو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. ستاسو ډیره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره یې، او موږ د سلیم خان ورور نه سینې د درد په حقله خبرې اورېدې. نو راځئ چې اوس دې په حقله نورې خبرې واورو.
ګرانو اورېدونکو، کله چې مې ډاکټر سره د سینې د درد په حقله نورې خبرې کولې، نو هغه راته وویل چې د سینې د درد یوه بله وجه دا ده چې په پیپړو کې په لکونو رګونه دي، او ځنی وخت په هغې کې په یو رګ کې وینه جمع شي. دا ډیر خطرناک دي. دا وینه هغه وخت جمع کیږي چې کله وینه ټینګه شي او صحیح طریقې سره رګونو کې چلن نه کوي، نو دا رګ بند کی، او د دې په وجه د پیپړې هغه حصې ته وینه نه رسي، او چې په پیپړه کې یوه حصه مړه شي نو دا ښه خبره نه ده. خو دا وینه چې جمع شوی وي، نو دا د بدن نورو حصو ته هم تللی شي، او ستاسو زړه یا مزغو ته نقصان رسولی شي. نو ګرانو مینهوالو، د ډاکټر دې خبرو اورېدو سره زه ډیر حیران شوم. ما ته تپوس وکړه چې موږ له څه کول پکار دي. نو ډاکټر جواب راکړه، که ته دا معلومول غواړې چې دا د پیپړې مسله ده، نو یوه اوږده سا واخله. دې سره به ستا درد نورم زیات شي. که چېرې داسې وشي، نو پکار دي چې زر تر زر هسپتال ته لاړ شي. خو یاد ساته چې پیاده هیڅ کلم مزه، بلکې پکار دي چې په ګاډي کې لاړ شي. نو زما ملګرو، ما سوچ کولو چې زه به دا خبره یاد ساتم. که بیا را باندې رسینې درد راشي، نو اوږده سا به اخلم او ګورم به چې دې سره زما رسینې درد زیاتېږي او کنا. او د دې نه علاوه، ډاکټر راته د زړه په هکله وویل. هغه وویل چې زړه لکه د یو غټ پمپ په شان دی چې په یو منټ کې اویا یا اتیا ځله د بدن مختلفو حصو ته وینه پمپ کوي او لیږي. د زړه کار ډیر خاص او ګران دی، نو ځکه دې ته رزه شپه د صحیح کار کولو دپاره د ډیرې وینې ضرورتی. نو ګرانو مینوالو، ډاکټر راته دا وویل چې د دوو مسلو په وجه زړه صحیح کار نه کوي. کیدای شي چې د وینې رګونه سخت او نری شي، نو په دې وجه دې نه کافي اندازې سره وینه نه تیریږي، نو د دې په وجه به سینه کې درد پیدا کیږي، او یا کیدای شي چې وینه ډیره ټینګه شي او په دې کې غوټې جوړ شي او دا په رګونو کې انخلي، یا په څه بل څه وجه د وینې رګ بند شي او زړه ته وینه نه رسي. نو په دې صورت کې په یو کس باندې د زړه دوره راتلی شي. د زړه کمی حصې ته چې وینه نه رسي، نو دا د درد په صورت کې پیغام ولیږي چې څه مسله ده. که چیرې د زړه لږې شانې سې ته نقصان رسېدلی، نو دا ټیک کیدای شي، خو که د زړه زیاتې سې ته وینه نه رسي، نو د دې په وجه زړه کار پرېږدي او د مرګ سبب ګرځېدای شي. نو ګرانو اورېدونکو، ما ډاکټر ته ووې چې کله په ما باندې د سینې درد راغلی و، نو ما هم دا سوچ کولو چې کیدای شي دا د زړه دوره وي، ځکه چې زه ډېر په تکلیف کې وم. او بیا مې د ډاکټر نه تپوس وکړه چې کله په چا باندې د زړه دوره راځي نو هغه څه محسوسوي. نو زما ملګرو، ډاکټر راته وویل کله چې په چا باندې د زړه دوره راځي نو هغه ته داسې محسوسیږي لکه چې په سینه یې څوک ولاړ دي، یا دیله دومره زور ورکوي چې سا نه شي اغستی، او د زړه دورې راتلو سره داسې درد شروع شي چې هغه سټ او جامنې ته ورسي، او ګس لاس باندې هم درد شروع شي، او کله کله په دواړو لاسونو درد شي، او کیدای شي چې په هغه کس باندې خوله راشي او الټۍ پې ولګي. نو زما ملګرو، د اورېدو سره مې د خدای پاک شکر وکړه چې ما سره داسې نه شوي. خو بیا مې د ډاکټر نه تپوس وکړه چې کچاري چا سره داسې وشي نو په دې دوران کې څه کول پکار دي. نو زما رڼو خویندو، ډاکټر راته وکتل او وی ویل چې دا ډیره ضروری ده چې هغه کس زر تر زره هسپتال ته ورسوئ، خو یاد ساتئ چې پیاده مه بوزئ، په ګاډي کې یې بوزئ او کوشش وکئ چې هغه ناست وي، ځکه چې په ناسته باندې زړه ښه کار کوي او اوږده اوږده ساه دې اخلي چې څومره ممکن ای چې زیاته هوای وجود ته دننه لاړه شي.
سلیمه وروره، دا خو واقعي چې ډیره د خطرې خبره ده. موږ له پکار دي چې موږ احتیاط وکړو او خپل ځان داسې قسمه تکلیف نه بچ ساتو. زما ملګرو، اوس لږه شان د ماخلو، بیا واپس راځو او د سلیم خان ورور نه نورې خبرې مورو. خو که تاسو تر اوسه پورې زموږ پتنی لیکلي، نو ځان سره د ولیکئ او موږ سره سره رابطه وکئ. صرف مسکار لاکئ، موږ تاسو ته پخپله ټیلیفون وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 2 5 1 0 2 2. ګران وینوالو، زه به یو ځل بیا تاسو ته ټیلیفون شمیره ووایم 001 77 88 25 10 2.
گران مینوالو، تاسو نوې امید پروګرامونو سلسله نه دا پروګرام اورئ، او تر اوسه پورې موږ د سلیم خان ورور نه د سینې د درد په حق له خبرې اورېدې. نو راځئ چې د دې په حق له نور معلومات هم ترلاسه کړو.
ګران مینوالو، زه ځکه خپله کیسه تاسو ته کوم ځکه چې زه غواړم چې تاسو په دې پوه شئ چې داسې حالاتو کې به څه کوئ. ما تاسو ته د دې په حق له وویل چې بعضې وخت د زړه سوځېدو په وجه موږ په سینه کې درد محسوسو، او چې کله موږ ډیر زیات مصالحه دار او د مرچکو نه ډک خوراکونه خورو او یا چای ډیر څکو، نو د دې په وجه زموږ معده کې تیزابیت پیدا کیږي او زړه هم سوځي. نو د دې حل آسان دی، موږ د مصالحه دار او مرچکو والا خوراکونه پریدو او چای دې کم کړو، او د ماښام دې ډیره زیاته روټۍ نه خورو، او د تیزابیت کمولو دپاره موږ ګولۍ هم خوړی شو. د دې نه علاوه، تاسو د پیپړو د انفیکشن په حق لم واورېدل. تاسو دا واورېدل چې کله تاسو اوږده ساه اخلئ نو بیا بستاسو پسینه کې درد زیاتیږي او داسې ځکه کیږي چې کله د چا ټوخی وي او هغه ډیر زیات شي خو د دې په باوجود هم هغه دوایي نه خوري. نو کله چې تاسو ډیر ټوخیږئ نو په کار دی چې سمدستي دوایي واچوئ. ګرانو مینوالو، زما یو ملګری د ډیر وخت نه ټوخیده او د هغه ټوخی دې حد ته ورسېده چې بیا دوه هفتې په اسپتال کې داخلو. نو چې کلم ټوخیږئ نو په کار دی چې سمدستي دوایي واچوئ. د دې نه علاوه تاسو واورېدل چې ځینې وخت په پیپړو کې وینه جم شي، دا ډیره خطرناکه خبره ده او داسې سمدستي کیږي. دا د اوبو د کمی په وجه کیدای شي. که تاسو ډیرې اوبه نڅکئ نو ستاسو وجود کې به د اوبو کمی راشي، یا که تاسو په اوږد سفر ځئ او بس کې مسلسل نیغ ناسئ نو په کار دی چې تاسو ښې ډیرې اوبه وڅکئ، او خاص طور باندې د ګرمۍ په موسم کې. او زما ملګرو، تر ډیر وخته پورې مسلسل داسې مه کینئ چې خپې مو زوړندې وي.
نو ګرانو مینهوالو، که تاسو لرې په سفر ځئ نو دا به ډیره ښه وي چې تاسو لږ ساعت دپاره بس نه راکوشئ او وګرځئ. د دې نه علاوه ښه ډیرې اوبه څکئ، او که څوک ناجوړئ او په کټ کې پروت وي نو هغې له هم ډیرې اوبه ورکوئ او کوشش کوئ چې د هغې خپله حرکت ورکئ.
بالکل ملکې، دا ډیره ښه خبره ده. او د دې نه علاوه څوک چې ورزش نه کوي یا غوړ او سرکړي خوراکونه خوري نو هغوی ته د زړه د دورې راتلو خطره زیاته وي، او هغه چاته هم د زړه د دورې خطره زیاته وي چې بلډ پریشر یې ډیر زیاتی او په ذهني دباو کې راګیر وي. نو زما ملګرو، ښه ډیر ورزش کوي او خپل ځان صحتمند ساتئ. ډیر زیات سرکړي خوراکونه مه خورئ او داسې حالاتو نه ځان بچ ساتئ چې د هغې په وجه تاسو په ذهني دباو کې راګیریږئ.
سلیم خان اروره، ډیرو خلکو دپاره داسې کول ګران دي ځکه چې موږ غوړي ډیر زیات استعمالو او ډیر په شوق سره سرکړي خوراکونه کوو. داسې خوراکونه کوو چې موږ هغې سره غټیږو او موږ کیکونه او داسې نور خواږه سیزونه ښه په شوق خورو، او د پیاده تلو په ځای په ګاډي کې تلل زیات خوښوو. خو زما په خیال زه به اوس دا کوشش کوم چې پیاده وګرځم.
بالکل، هما خورې هم داسې ده. کله چې ته پیاده ګرځې نو دې سره به ستا ذهني دباو هم کمیږي، تا ته په ذهني طور باندې ډیر سکون ملاویږي. د دې نه علاوه تاسو په خپلو کورونو کې سبزیانې کرلی شئ او هغې کې کار کولی شئ. او زموږ ډیرې خویندې داسې دي چې هغوی پټو کې کار هم کوي، نو دا د هغوی صحت دپاره ډیر ښه وي. دې سره د هغوی ورزش کیږي او تازه سبزیانې ورته هم ملاویږي.
سلیم اروره، ستاسو دا مشوره مې ډیره خوښه شوه. زما مور به اکثر په کور کې سبزیانې کرلې او هغې سره به مصروفه وه.
سلیم اروره، ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له دومره ښې مشورې راکې. زما پورې یقین دی چې زموږ ګرانو مینهوالو به ستاسو د خبرو اترو نه ډیر څه زده کړي، او تاسو چې کمې خبرې وکړي دا به یادې ساتي. ګرانو مینهوالو، که ستاسو په سینه درد راشي نو د ټولو نه اول دا معلومه کړئ چې دا د معدې په وجه خو نه دی. که چیرې دا د معدې په وجه نی نو بیا اوږده ساه واخلئ او ګورئ چې دې سره ستاسو درد زیاتیږي او که نه. که زیاتیږي نو دا ستاسو د پیپړو مسله ده، په کار دي چې ډاکټر له لاړ شئ. او که ستاسو په سینه باندې دومره سخت درد راشي چې دا محسوسوئ چې چاپې غټ کاڼی ښې دی او د دغه درد په وجه باندې ساه نه شئ اخیستی او دا درد ستاسو سټ او جام نی او ګس لاس باندې هم وي، نو په کار دي چې زر تر زر هسپتال ته لاړ شئ.
زما ملګرو، څومره زر چې تاسو هغه کس هسپتال ته ورسوئ نو دومره به د هغه د بچ کېدو امید زیات وي. خو د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې احتیاط وکئ او د داسې قسمه مسلې نه خپل ځان بچ وساتئ. د خپل صحت ډیر خیال ساتئ ځکه چې دا د خدای پاک د طرف نه یو لوی نعمت دی. نو په کار دي چې دې نعمت خیال وساتو او حفاظت یې وکړو.
ګرانو مینهوالو، تاسو ټولو ته په دې پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ویم. موږ تاسو سره د سینې د درد په هکله خبرې کولې، او د سینې د درد مختلفې وجې کیدای شي، او په دې کې زیاتې وجې زموږ د کارونو په وجه رامنځته کیږي. لکه مثال په تور، د ماخام مصالحیدار یا د مرچکونو ډک خوراکونه خوړل، تر ډیر وخته پورې په یو ځای کې ناستل، ذهني دباو کې راتلل، یا ډیر زیات سرکړي خوراکونه خوړل.
بالکل ملکی، هم داسې ده. مونږ چې سم کوو نو د هغې ضرور څه ناڅه نتیجه وي. مونږ اکثر د سوچ او فکر نه بغیر یو کار کوو او دا سوچ نه کوو چې د دې انجام بسی. کله کله راته دې انجام ایک دم ملو شي، خو کله کله په دې کې ډیر وخت خولږي، بلکې څو کاله پس د هغه کار انجام روزي.
نو زما ملګرو، که زر وي او که په کلاره، خو د هر یو کار ضرور یو نتیجه وي. مثال په طور که مونږ دروغ وایو، نو کیدای شي چې هغه وخت سمدستي زموږ مسله حل شي، خو یاد ساتئ چې دا برزی تور باندې وي. خو چې کله خلکو ته معلومه شي چې مونږ دروغ ویلي وو، نو بیا به هغوی په مونږ یقین نه کوي او کیدای شي چې د مخکې په شان زموږ عزت هم نه کوي.
او د دې نه علاوه، کله چې مونږ دروغ وایو نو زموږ بچی دا اوري او پوهیږي چې مونږ دروغ وایو. هغې دا زده کوي چې د رښتیا ویلو څه اهمیت نشته، او بیا هغه ماشومان د خپل مور پلار په خبره هم باور نه کوي چې هغوی ورته رښتیا وایي که دروغ. مونږ به هغوی ته هره ورځ وایو چې تاسو رښتیا وایئ، خو هغوی به زموږ په خبره یقین نه کوي، ځکه چې هغوی ته پته ده چې مونږ په خپله رښتیا نه وایو.
هو، ما خورې ستا خبره بالکل ټیک ده. لږ شان دروغ ویلو سره خو زموږ کارونه آسان شي، خو په حقیقت کې ردې دروغو انجام ډیر خراب وي.
زما خوږو ملګرو، د غلا په باره کې هم څه خیال دی. کیدای شي چې مونږ دا سوچ کوو چې ماته د هغه څیز یا د پیسو ضرورت دی، نو مونږ صرف د موجوده وخت په هکله سوچ کوو چې ماته بس مزد دی ضرورت دی. مونږ دا سوچ نه کوو چې د دې انجام به رستو څه وي.
زما ملګرو، که چېرې یو کس غلا وکړي او ونیوی شي، نو نورو خلکو ته به ردې پته ولګي. کیدای شي چې پولیس راشي او هغه کس جیل ته لاړ شي. نو دا به صرف د هغه کس دپاره نه، بلکې د هغه د ټولې کورنۍ دپاره څومره د تکلیف او د شرم خبره ای. او بیا داسې کس له څوک نو کریم نه ورکوي، ځکه چې هغه د یو غل په تور پیژندې شي. نو ګرانو مینهوالو، د خپل ځان په هکله سوچ وکئ. که چیرې مونږ د غلا کولو نه مخکې د هغې د انجام په هکله سوچ وکړو، نو آیا بیا به مونږ غلا وکړو؟
زما ملګرو، یاد ساتئ، که تاسو غلا وکئ او چاته هم پته ونه لګي، نو بیا هم د دې نتیجه دا ده چې ټول ژوند به ملامتیا کې تیروئ چې یو غلط کارم کړی دی. تاسو چې د چا نه غلا کړي او کله مغه وینئ، نو ځان به ورته ملامت ښکاري. که تاسو سوچ کوئ چې تاسو ته د پیسو ضرورت دی او دا واقعي چې ستاسو دپاره اهمیت لري، نو خیر دی چې دا لږې شان پیسې پټې کوي. خو یاد ساتئ چې د دې لږو پیسو انجام ډیر غټ کیدای شي. دا تاسو له ټول عمر دپاره درد او تکلیف درکولی شي.
زما ملګرو، لکه څنګه چې هما وویل چې د یو وړوکي شان کار انجام ډیر غټ کیدای شي، نو ردې په هکله ستاسو څه خیال دی چې کله یو کس خپل ملګری په غلطو سیزونو عادت کوي، لکه مثال په طور په نشه، غلا، او یا ورته وایي چې حکومت له ټیکس مه ورکوه، او یا داسې بل څه غلطه لار ورته ښایي. یاد ساتئ چې ردې کارونو انجام ډیر خراب وي او دا ستاسو په ټول ژوند اثر کولی شي. نو زما ملګرو، یو وړه شان دمه اخلو، بیا راځو او تاسو سره نور هم په تفصیل سره خبرې کوو.
ګرانو مینهوالو، ستاسو ډیره مننه چې تر اوسه پورې مونږ سره یې او دا خبرې اورئ. مونږ تاسو سره دې په هکله خبرې کولې چې د خرابو کارونو انجام ډیر خراب وي او دا ستاسو په ټول ژوند باندې اثر غورځوي.
زما ملګرو، ځکه خو خدای پاک مونږ له ډیر ساده اصول لا کړي دي چې د هغې په مطابق په ښه طریقې سره خپل ژوند تیر کړو. خدای پاک فرمایي چې د خپل مور او پلار عزت کوئ، قتل مه کوئ، زنا مه کوئ، غلا مه کوئ، او دروغ مه وایئ.
زما ملګرو، ځینې خلک سوچ کوي چې په دې خبرو باندې عمل کول ګران دي، نو ځکه هغوی د دې ثابتولو کوشش کوي چې خدای پاک مونږ سره مینه نه کوي. که چیرې هغه مونږ سره مینه کوله، نو دا دومره ګران اصول به یې نه راکول. خو په حقیقت کې د هغه دا اصول د ښه ژوند تیرولو دپاره ډیر اهمیت لري. دا مونږ د هغه خراب انجام نه بچ کوي کم ته چې مونږ د دې کارونو کولو په وجه مخامخ کیږو.
زما ملګرو، خدای پاک مونږ ته په واضح تور ښودلی دي چې هغه موږ سره ډیره زیاته مینه کوي او هغه موږ بچ کول غواړي. هغه ته پته ده چې موږ صرف د موجوده وخت په هکله سوچ کوو، خو دا رانه ایروي چې په راتلونکي وخت کې به زموږ د کارونه انجام سي. خو خدای پاک غواړي چې موږ په راتلونکي وخت کې د خراب انجام نه بچ کی، ځکه چې هغه موږ سره مینه کوي او زموږ خیال ساتي.
خو ملکې خورې د معافۍ په هکلم څه خیال دی؟ ځکه چې خدای پاک فرمایي که چېرې موږ د خپلو ګناهونو اقرار وکړو نو هغه همیشه موږ معاف کوي. بیا موږ ته دې ضرورت نشته چې خپل ځان مجرم محسوس کړو، ځکه چې زموږ ټول ګناهونه به وبخلې شي.
هو ما خورې، دا خبره بالکل رښتیا ده. موږ اکثر د پروګرامونو په دې سلسله کې خپلو ګرانو مینهوالو سره دې په هکله خبرې کوو. موږ ورته وایو چې خدای پاک موږ معاف کوي، خو که چېرې موږ د خپلو ګناهونو اقرار وکړو او د هغه نه معافي وغواړو، ځکه چې هغه موږ سره مینه کوي او مالک عیسی مسیح زموږ د ګناهونو سزا په خپل ځان واغسته. هغه زموږ د خاطر دې دنیا ته رالو او خپل ژوند یې په سولۍ باندې قربان کړو، نو دا زموږ دپاره څومره د خوشحالۍ او تسلۍ خبره ده.
خو زما ملګرو، دا مه هیروئ چې موږ درته د خپلو کارونو د انجام په هکله څه وویل. داسې کارونه او خبرې وي که د هغې دپاره موږ د خدای پاک نه معافي وغواړو نو هغه به موږ معاف کړي، خو بیا به هغه زموږ نه چرې نه هیرېږي. او ځینې وخت دا په نورو خلکو مسر غورځئ. کیدای شي چې موږ هغه دې ته تیارو چې غلط کارونه وکړي، یا کیدای شي چې هغې ته زموږ نه تکلیف رسیدلی او نه غواړي چې موږ معاف کړي.
هو ما، ستا خبره بالکل ټیک ده. کله چې خدای پاک موږ د څه دپاره معاف کړي، نو ردې مطلب دا نه دی چې نور خلک به موږ معاف کړي. او چې کله خدای پاک موږ معاف کړي، نو ردې مطلب دام نه دی چې زموږ حالات په سمدستي بدل شي.
زما ملګرو، که څوک په غوسه کې بل څوک قتل کړي، نو کیدای شي چې خدای پاک هغه د دې قتل دپاره معاف کړي، خو د دې په باوجود هم هغه بل کس دې دنیا ته واپس نشي راتلی.
زما ملګرو، که چېرې واقعي یو کس په خپلو کړو باندې پیمانی او د بل کس نه معافي وغواړي، نو موږ د امید ساتلی شو چې هغه به معاف کړي. خو یاد ساتئ چې دا هم ضروري ده چې د هغه فیصله د ملک د قانون په مطابق وشي. نو که موږ غلا وکړو یا داسې بل څه کار وکړو او د قانون خلاف ورزي وکړو، نو پولیس به موږ ونیسي او جیل کې به هم واچوي. که موږ ډېرې معافیانې وغواړو، خو هغوی به هم داسې کوي.
نو ګرانو مینهوالو، په دې کې هیڅ شک نشته چې خدای پاک موږ معاف کوي او زموږ ګناهونه هیروي. خدای پاک په خپل کلام کې فرمایلی دي چې کله هغه زموږ ګناهونه معاف کړي، نو دا به نه رایادوي او نه به موږ د هغې دپاره مجرمان کوي. هغه موږ د هغه ګناهونو نه بیخي پاک کړي. که موږ هغه نه معافي وغواړو، نو هغه همیشه موږ معاف کوي، ځکه چې هغه ډېر مینهناک او عظیم خدای پاک دی. هغه نه غواړي چې زموږ ژوند تباه کړي، هغه موږ بچ کول غواړي.
نو ځکه خو خدای پاک مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو چې زموږ د ګناهونو کفاره ادا کړي. هغه رالو او موږ یې زموږ د ګناهونو د سزا نه خلاص کړو. موږ یې د هغه روحاني انجام نه بچ کړو کوم ته چې به موږ مخامخ کېدو. خو یاد ساتئ چې زموږ د کارونو دوه نتیجې وي، یوه دنیاوي او بله روحاني. نو عیسی مسیح خو موږ د روحاني نتیجې نه بچ کړو، خو دنیاوي نتیجې ته به اوس هم موږ مخامخ کېږو. خدای پاک به موږ د یو جرم دپاره معاف کړي، خو د دې په باوجود به موږ د قانون سزا ته مخامخ کېږو. خدای پاک به هغه کس معاف کړي چې غلای کړي، خو د دې په باوجود به هغه جیل ته ځي، په ټول کلي ولس کې به بدنام شي او د ټولو خلکو په نظر کې به غل جوړ شي.
هو ما خورې، دا خبره بالکل رښتیا ده. زموږ د ګناه نتیجه په دې دنیا کې موږ سره وي. خدای پاک همیشه موږ معاف کوي او موږ به جنت ته ځو. خو کله چې خدای پاک موږ معاف کړي، نو پکار دي چې د هغه نه دا دوام وغواړو چې یو ښه ژوند تیرولو کې زموږ مرسته وکړي او د خدای پاک راکړې شوي حکمونه هیڅکله هیر نه کړو.
ګران اوریدونکو، په 119 زبور شریف کې ډېرې ښکلې خبرې شوې دي. په دې کې دا یو څو یادونه زما ډېر زیات خوښ دي. زه دروغ بد ګڼم او نفرت ترې کوم، خو زه ستا قانون سره مینه کوم. په ورځ کې زه 9 ځله ستا سناویم، ځکه چې ستا ټول شریعت د انصاف دی. هغوی په لوی امن کې دي څوک چې ستا قانون سره مینه کوي او هیڅ به هغوی له تیندک ور نه کړي. زه ستا د خلاصون په انتظار یم، ای مالک خدایه، او زه ستا په حکمونو باندې عمل کومه.
هو ما خورې، دا څومره ښکلې خبرې دي. که چېرې موږ د خدای پاک په حکمونو باندې عمل وکړو، نو موږ به په امن کې یو او د هر قسم خرابو نتیجو نه به بچو. خدای پاک ډیر ښه دی او هغه زمونږ خیال ساتي. زما ملګرو راځئ چې ټول په شریکه د هغه شکر ادا کړو او د مدد دپاره ترېنه دعا وغواړو. تاسو موږ سره په دې دوا کې شریک شئ. مالک خدایا، ستا شکر کوم چې ته موږ سره ډیره مینه کې. ستا شکر کوم چې ته همیشه زموږ ګناهونه بخې او ته موږ سره ډیره مینه کې او ته موږ معاف کې. مالک خدایا، خاص دعا کوم چې ته زموږ مرسته وکا چې د خپلو غلطو کارونو هغه نتیجې برداشت کړی شو کمی چې دی دنیا کې موږ ته ملاویږي. مالک خدایا، ستا شکر کوم چې تا موږ له د ښه ژوند تیرولو دپاره خپل کلام راکړی دی. خاص دعا کوم چې ته زموږ مرسته وکا چې ستا په کلام باندې د زړه نه عمل وکړو او داسې ژوند تیر کړو چې ته رانه خوشحاله شې. دا ټوله دعا ستا په پاک او لوی نوم کې غواړم. آمین،
آمین. ګرانو مینه والو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا خبرې اترې ډیرې په غور سره واورېدې. زما پوره یقین دی چې دا به ستاسو خوښې شوي او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کړي. نو اوس زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. نو که تاسو زموږ پته نه لیکلی نو دا ځان سره خامخا ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 2 5 1 0 2 2. ګرانو مینه والو، زه به یو ځل بیا تاسو ته ټیلیفون شمیره ووایم 001 77 88 25 10 2.
ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون نمبر ځان سره ولیکلو، خو زه غواړم چې تاسو زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org او زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او دغه شان زموږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغي کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاويږي. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org. ګرانو مینه والو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله، نو ضرور موږ سره رابطه وکړئ. اوس موږ له اجازه راکئ او تاسو د ښکلي شان روحاني سندره واورئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.
Thank you. سره مینا کوم مالک خدایا زما تا سره مینا کوم تا زما زور طاقت تا سره مینا کوم تا زما زور طاقت تا سره مینا کوم تا سره
پنځه دیرشم زبور اے مالک خدایا دا غوی مخالفت وکا سوک چې زما مخالفت کوي اغوی سره جنگ وکا سوک چې زما خلاف جنگ کوي خپل ڈال زغره دې را واخلا را پاسا او زما مدد لا راشا دا غوی خلاف سوک چه ما پسی دی خپل تور او نیزه دی راواخلا چه ته زما خلاصون کی خدایا پده ما مطمئن کا سوک چه ما قتلول غواړي بی عزت او شرمنده دی شی سوک چه ما بربادول غواړي ناکاما او شرمنده دی شی اغوی دی په هوا کې لکه د بوسو پشان والوزی او د مالک خدای فرښتہ دی اغوی وزغلی دا اغوی لار دی تیاره او خویدون کی شی فرښتہ د مالک خدای دی ورپسې شی بے سبب اغی ما ته یخی دی دامونه بے سبب زما د نیولو د پاره کوئی کنسته دی بربادی دی ناگهانه ور باندې راشی ما ته یخی جال کې دی پخپل گیر شی ما ته چې کنسته دا په هم هاغه کنده کې دی گیر شي نو بیا زه به د مالک خدای خوشحالی کوم چې هغه مې بچ کوي نو زه به خوشحالی کوم زما ټول ځان به سنا وایي ستا مالک خدایا بل سوک دی لکه ستا د زورورو نه کمزوري سوک بچ کولی شي حجتمند او مسکینان سوک د شکمارو نه بچ کولی شي بے رحم گواهانو په دروغ وکړه گواهی پما چې بالکل ته خبر نه یم هغه الزامونه یې الګول پما هغوی د خو په بدل کې بد را سره کوي او زه په غم باندې اخته یم خو ما د هغوی په بیمارۍ د غم جامې واچولې روجه شم او پر روجه نیولو او دعا کولو د دوی د پاره عاجز شم. ما د عاجزین په دوا کې سر ټیټ نیولو. زه داسې خفا وم لکه څنګه څوک چې وی خفا په غم د دوستانو یا د خپل رور. داسې مې سر ټیټ کړی و لکه څنګه چې څوک ویر کوي د خپلې مور. خو دوی ټول خوشحاله و چې راغلی و غم په ما. په ملنډو سره راټول شوي و دوی خلاف زما. هغه کسانو را باندې حمله وکړه چې و اجنبیان او دوی بیزتی کوي په ما پورې مدام لکه د بدکارانو غونتې په بیرحمه سره وکړه ما پورې خندا. دوی د نفرت خپل غاښونه اوچی چل په ما. اے مالک خدایا تر سو پورې به ته دوی ته ګورې. ما د دوی د خطرناکو حملو نه بچکا. زما جون د دې ازمرو نه بچکا. نو بیا به زه ستا شکر په لویه ډله کې ادا کم. زه به په ټولو خلکو کې ستا سنا صفت وکم. مه پرېږده چې زما دشمنان زما په شکست باندې خوشحاله شي. مه پرېږده هغوی چې نفرت کوي لما چې په غم زما خوشحاله شي. د خیر خبرې نه کوي د شر خبرې کوي. وایي دروغ د هاغو پسې څوک چې جون په امن کوي. هغوی په زوره د واوا چغې وخي. وای چې موږ په خپلو سترګو لیدلې دی. تا ولیدل په خپله. مالک خدایا مه چپکیگا. اے مالک خدایا اوس ما مه پرېږدا. را پاسا ته را پاسا او زما دفاع وکا. زما د پاره وکالت وکا. زما پاک خدایا او زما مالکا. مالک خدایا زما خدایا د خپل عدالت په مطابق زما د بې ګناه اعلان وکا. چې په مصیبت کې په ما خوشحالي وکي. زما دشمنان مه پرېږده چې هغوی په خپل زړه کې دا ونه وایي. ګوره هغه وشول څه چې موږ غوښتل او دوی اوس نشي ویلې چې دې موږ ژوندی تیر کړو. څوک چې زما په تکلیفونو خوشحالیږي هغوی دې خوار شي او ودې شرمیږي. څوک چې خپل ځان زما د پاسه کوي په بې شرمۍ او په بې عزتۍ کې دې پټ شي. څوک چې زما طرفدارۍ له راشي نو هغوی له لویه خوشحالي ورکا. هغوی دې تل د مالک خدای ثنا صفت ادا کوي. څوک چې د خپل خدمتګار په خیر باندې پورم نه خوشحالي کوي نو زه به په جبه ستا صداقت بیانوم. ټوله ورځ به زه ستا ثنا صفت کوم.